آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. د افغانستان ملي اردووی د ملي انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره چمتو ده. امریکا د منځنی ختیځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اسرایلو د جاسوس په خوشی کولو غور کوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د دې لپاره غونډه وکړه چې روسیې ته یو غښتلی ځواب ورکړي او د مالیزیا د ورکې الوتکې درک لګول به ډیر وخت وغواړي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې د ازادي رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنۍ خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو د اوریدونکو وروسته د کمپاینونو په حق له تازه معلومات، په ټولنیزو رسنیو کې انتخاباتي مبارزې څنګه وي، په سټډیو کې به ملما راسره او همدارنګه خلک د ټاکنو د ورځې لپاره د امنیت په حق له څه اندېښنې لري، په دې اکلم د رپورت اوریدل مه هیروي. خو اوس په مو کې پورا خبرونه ته چې زنا شباشنا او نسیم سنگزی به درته وورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي لشپیتو زرونه زیات عسکر د ټاکنو د امنیت لپاره په نوو موضوعګانو او تازه ځایونو کې ګمارلې دي. دا اقدامات د ټاکنو د امنیت لپاره نوې تابعیاګانې ښیي چې امنیتي ځواکونو پرې کار کړی دی. د دفاع وزارت ویان د ځمکنیو قواو له قمندان سره یو ځای خبریالانو ته وویل چې له ملي اردو او په ټوله کې امنیتي ځواکونو ته د ټاکنو د امنیت لپاره پوره تیاری نیول شوی دی او هغوی د ګواښونو مخه نیولی شي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وویل چې په هر ولایت کې خاصې کمانډو قطعې هم ځای په ځای کړي دي چې د بیړنیو حالاتو ځواب ووایي. جنرال عظیمی ویل چې دوی د ډیرو ولایتونو امنیتی ارزونه کړې ده او د ملي اردو ټول ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. جنرال ظاهر عظیمی داسې وایي:
په تصور ما هیڅ وخت به قدر
هیڅ کله مونږ په دومره قوت ټاکنو خواته نه و تللي. د کمیت له پلوه 325,000 د اردو او پولیسو قوت د ټاکنو امنیت.
د ملي دفاع وزارت د ځمکنیو قواو قمندان جنرال مراد علي مراد وویل چې ملي اردو په ټاکنو کې بېطرفه ده او تر اوسه داسې کوم شکایت دوی ته نه دی رسېدلی چې د ملي اردو د عسکرو او یا هم قمندانانو له خوا نه د کوم کاندید په پلوۍ انتخاباتي مبارزه شوې وي.
د اسوسییټډ پرس خبری آژانس لیکي چې که څه هم د طالبانو له خوا نه په افغانستان کې تشدد دوام لري، خو افغانان دې ته چمتو دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې چې د جمهوری ریاست لپاره کې برخه واخلي. په اصل هو کسانو نن په کابل کې چې د نوم ثبتولو وروستۍ نیټه وه د رایو د کارتونو د اخیستو هڅه وکړه. کله چې یوه حوزه پرانستل شوه نو سمدلاسه تقریبا 200 کسان هلته د کارتونو د اخیستو لپاره ولاړ وو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د لومړیو ټاکنو راهیسې د دې هیواد د شاوخوا 1.5 میلیونه وګړو نه 1.5 میلیونه وګړو د کارتونه ترلاسه کړي دي. خو د کمیسیون تر ټولو غوره تخمین د واجب شرایطو رای اچونکو د شمیر په اړه 2.5 میلیونه ښودل شوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره کاندیدان د خپلو راتلونکو دریزونو په اړه د تشریحاتو سره سره تر اوسه پورې د ملي حاکمیت د ساتنې ترڅنګ د ملي ځواکونو د تمویل د څرنګوالي په اړه ځانګړې او واضحه پروګرامونه نه لري. دا خبره د دولت د مؤثریت په نوم د انسټیټیوټ رئیس کلیر لاکهارت په واشنگټن کې د یو خبری کانفرنس کې په ترڅ کې وکړه. په دې غونډه کې اصلي وینا کوونکي د نوې امریکا یو پاکستاني څېړونکی فیصل علی خان و چې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان څخه بیر سره راستون شوی دی او غوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپله ارزونه د نورو سره شریکه کړي. په دې غونډه کې په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر صمد د ښاغلي علي ځینې ارزونې رد کړي او ویې ویل چې افغانستان اوس بدل شوی دی او د خنډونو سره سره به په یوه غوره لوري پرمختګ وکړي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د دې لپاره غونډه وکړه چې روسیې ته یو غښتلی ځواب برابر کړي، ځکه چې د یوکراین د خاورې یوه برخه کریمیایي له روسیې سره یو ځای کړه. تیره میاشت چې د یوکراین او کریمیا جنجال پیل شو نو له هغه وخت راهیسې دا اول ځل دی چې د ناټو د معتبرو مشرانو په کچه په دې تازه سیاسي جنجال مجلس کیږي. تر اوسه پورې ناټو په بالتیک باندې د هوایی غزمې عملیات زیات کړی دي او امریکا دا پلان لري چې له پولند سره ډیر شدید نظامی تمرینونه وکړي. ډیپلوماټان وایي چې د ناټو وزیران کولای شي چې د ناټو نظامی تمرینات زیات کاندي او همدارنګه په شرقي اروپا کې دایمي اډې جوړ کړي. رپورت وایي چې روسیې په سوونو عسکر د یوکرين له سرحداتو نه د دوشنبه په ورځ بیرته ایستلی دي، خو په سلهاو زره عسکر لا هلته پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلاروف ته ویلي دي چې د روسیې عسکر په یوکرين کې د ویرې او ترهې فضا خلق کړې ده. له بل پلوه یوکرين کریمیا ته د روسیې د صدر اعظم میدویدوف سفر غندلی دی او هغه ډیپلوماتیکو مقرراتو نه ډیره ناوړه سرغړونه بللې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د نړۍ او سیمې خبرونو ته ادامه ورکو. امریکا په دې غور کوي چې د اسرائیل یو جاسوس د منځنۍ ختیځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره خوشی کړي. امریکا له اسرائیل سره په دې امکاناتو بحث کوي چې یو محکوم شوی اسرائیلی جاسوس د فلسطینیانو سره د سولې د خبرو د دوام او انکشاف لپاره خوشی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو سره د سه شنبه په ورځ د دویم ځل لپاره له څو ورځو راهیسې ملاقات وکړ. د دوشنبه په ورځ جان کری د فلسطینیانو د مرکچی صاحب اریخات سره هم ملاقات وکړ. هغه کسان چې له دغو مذاکراتو سره آشنایي لري هغوی وایي د اوباما اداره داسې وړاندیز کوي چې د اسرائیلو د جاسوس جاناتان پولر چې د سکال په اخر کې خوشی کړي او په مقابل کې اسرائیل د نوو کورونو جوړول د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ په جنجالي سیمو کې بند کاندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنساکي تیر اونۍ دغه رپورټونه رد کړل چې ښایي پولارډ خوشی شي، خو د دوشنبه په ورځ وویل چې پولارډ د جاسوسۍ کولو په تور محکوم شوی و او اوس خپله سزا تیروي. خو جان کیری وویل چې دی به په دې مسله باندې چې امریکا به څنګه د زندانیانو جنجال حل کاندي په مطبوعاتو کې خبرې ونه کړي. جان کیری داسې وویل:
I think it would be inappropriate to get into any kind of judgments about what may or may not occur.
زه فکر نکوم چې دا به مناسبه وي چې په دې برخه کې لکم خاص ډول قضاوت نه کار واخستل شي چې دا کار خای وشي او یا خای ونه شي، او له دې عمله وشو چې دا په رښتینو توګه د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ یو مسله وه، او یا دا چې د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو د دې لپاره چمتو دی چې داسې وکړي. رپورت وایي د اسرائیلو ډیر محافظه کار غړي چې په واکمن ائتلاف کې دي د دې مخالف دي چې د فلسطینیانو نور بندیان د اسرائیلو له خوانه خوشی شي، او که د اوباما اداره جاناتان پولارډ خوشی کړي نو دغه اعتراضات خاموش کولی شي او د اسرائیلو مشر ته د دې فرصت په لاس ورکولی شي چې د سولې په یو پراخ پلان عمل وکړي. رپورت په پای کې وایي چې پولارډ یو امریکایي یهود دی چې د امریکا په سمندري قواو کې د استخباراتو تحلیلګر په توګه کار کاوه او په زرهاو محرم اسرار اسرائیلو ته ورکړي وو. نوموړی په 1915 کې توقیف شوی و.
زمونږ د واشنگټن اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ په هند کې د امریکا سفیر نانسی پاول استعفا وکړه. د هند او امریکا ترمنځ اړیکو کې له وروستي تشنج سره تړاو نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماری هارف په واشنگټن کې ویل دا په دې نه پوهیږي چې ولې سفیر نانسی پاول خپل استعفا په دې وخت کې اعلان کړله، خو په دې اړه ټولې اوازې بې بنیاد دي. ماری هارف وویل:
It is in no way related to any tension, any recent situation.
دا غي استعفا په هیڅ ډول کوم تشنج سره تړاو نه لري او نه کوم وروستي حالات سره. په دې برخه کې د پردې تر شا کومه غټه کیسه نشته. د هند او امریکا ترمنځ اړیکې له هغه وخت راهیسې سړې دي چې د هند یو ډیپلوماټ په نیویارک د تیر کال په دسمبر کې ونیول شو او په ناوړه توګه د هغې تلاشي وشو. امریکا هغه په دې تورن کړه چې د امریکا له قانون سرغړونه کړې وه، ځکه چې خپل مزدوري ته کمه تنخوا ورکوله او د ویزې په درخواست کې دروغ ویلی وو. د هند یو تحلیلګر وایي چې د نانسی پاول استعفا ښایي له دې عمله وي چې امریکا غواړي خپل اړیکې له هند سره په یو نوي دود پیل کاندي، ځکه هند به بله میاشت له پارلماني انتخاباتو نه وروسته یو نوی حکومت ولري.
د استرالیا یو چارواکي خبرداري ورکړی دی چې د ماليزیا په لادرکه شوې الوتکې پسې د لټون هڅې تر ډېرې زیاتې مودې پورې اوږدېدلې شي. په داسې حال کې چې د الوتکې د نښو نښانو د پیدا کولو لپاره د لټون ماموران خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. انګس هیوستن د استرالیا لخوا د لټون د کمیټې مشر وایي:
We have the best experts in the world helping the Australian Maritime Safety
مختر ټولو تکړه ماهران لرو چې د استرالیا د سمندري چارو د خوندیتوب له ادارې سره مرسته کوي. هغوی به دا فیصله وکړي چې د لټون لپاره بهترین سیمې کومې دي. خو موږ په دې برخه کې ډیر کره معلومات چې معمولا به مو درلود اوس نه لرو. ښاغلی انګس هیوستن د استرالیا د دفاع پخوانی وزیر دی او اوس د ګډې همکارۍ د کمیټې د هڅو مشرتوب کوي چې دغه الوتکه پیدا کړي. همدارنګه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د کانګرس رپورټونه وایي چې د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای د امریکا عام ولس له څو کلونو راهیسې تیرستلی دی. دا رپورټ د ترهګرۍ د توقیف شوو کسانو په برخه کې د امریکا د استخباراتو د ادارې د تحقیقاتو د څرنګوالي په برخه کې دی.
اوس هم پام وکړئ سپورتي خبر ته. د افغانستان ولسمشر جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د لورس په نوم د نړیوال سپورتي جایزې په ګټلو مبارکي ویلې ده. دا مبارکي نن د افغانستان د دولتي کابینې د وزیرانو په جلسه کې ورکړل شوه چې مشري خپل ولسمشر کوله. دا جایزه چې د لورس په نوم د سپورت نړیوالو جایزو په لړ کې په ماليزیا کې د افغانستان د کرکټ ټیم ته د هغوی د وروستیو پرمختګونو او د کرکټ د ودې په اساس ورکړل شوې ده د افغانستان لپاره یو ستر ویاړ دی. د افغانستان ولس مشر او کابینې په دې ویاړ ګټلو د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو او د شاهزاده مسعود په مشرۍ د کرکټ بورډ ادارې ته مبارکي وویله او د لا بریاو هیله مندي وښوده.
از کابل تا زابل،
لهرات نه تر بدخشان،
از سراسر افغانستان،
د افغانستان له ګوټ ګوټ نه
خبرها و گزارش های انتخابات،
د ټاکنو کره خبرونه او رپورټونه،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه. درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موکې د روان پروګرام لومړی مطلب ته البته چې میلمه را سره په سټډیو کې دی. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د انتخاباتي مبارزو په لړ کې په تیرو څو ورځو کې کاندیدان او پلویان سخت مصروف وو. کاندیدان او پلویان نه یوازې د غونډو، ملاقاتونو، راډیوګانو، تلویزیونو له لارې کمپاینونه کوي، بلکې پر ټولنیزو رسنیو نه هم کار اخلي. دا چې په تیرو څو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو باندې انتخاباتي مبارزې څنګه وي په سټډیو کې زموږ همکار روخان نورزی را سره دی، دوی نه به تفصیل واخلو. نورزی صاحب اول خو ستړی مشي،
مننه نوشابه جانې. لکه څنګه چې تاسو ویلې انتخابات ډیر کم وخت پاتې دی. په ټولنیزو رسنیو کې لکه په نورو رسنیو انتخاباتي کمپاینونه په ښه زور سره روان دي. اول خو باید اوریدونکو ته وایم چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په حساب باندې فیسبوک تر ټولو ډیر کاروونکي لري، چې ورپسې بیا ټویټر راځي. او د ولسمشرۍ ټول کاندیدان پر فیسبوک باندې خپلې پاڼې لري او یو شمېر هم پر ټویټر باندې فعال دي. په تیرو څو ورځو کې د کاندیدانو د خپل فیسبوک پر پاڼو باندې تر ډیره د خپلو غونډو او ملاقاتونو په اړه په لیکلي، تصویري او ویډیویي بڼو خبرونه او معلومات خپره کړي دي. او همدارنګه خپل انتخاباتي پیغامونه هم خپره کړي دي. د مثال په توګه کاندیدانو د خپلو نننیو غونډو پاره باندې، چې البته موږ تاسو ځین رپورټونه هم لرو، د خپل فیسبوک په پاڼه باندې تصویرونه اچولي دي او پیغامونه خپره کړي دي.
خانو، ساس په نظر د نورو رسنوي نه فرق ته پیل څه شي کړي؟
نو شابه جانې، د ټولنیزو رسنوي یو لوی تفاوت دا دی چې د وخت او د ځای محدودیتونه چې دي، البته نور رسنی چې په استعمال کې لري هغه را فکوي، یعنی یو څوک کولی سي چې په هغه دقه چې څه کیږي خپل په پاڼه باندې خپاره کړي. او کله نن مثال ورکړو، نو مثلا ډاکټر صاحب اشرف غنی په کابل کې د خپل غونډې نه مخکې او د غونډې په جریان کې د غونډي تصویرونه او پیغامونه خبره کړی دی. همدارس ډاکټر سبب الدوله هم مثلا د هرات په ولایت کې د خپل غونډي تصویرونه د خپل فیسبوک او ټویټر په پاڼه باندې چولې دي. ډاکټر زنمی رسول د بامیان د ولایت د غونډي تصویرونه ورچولې دي. اوسا سیاف چې د ولسمشری بل کاندید دی دوی د جلال آباد د غونډي عکسونه ورچولې دي او ګلغا شیرزی بیا د لشکرګا د غونډي تصویرونه چې دوی چې د ګلغا شیرزی په لویان جوړ کړي و د خپل فیسبوک په پاڼه باندې اچولې دي. د ټولنیزو رسنیو بل ځانګړتیا بیا ده چې ټول کسان چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري دوی کولی شي چې خپل پیغامونه خپاره کړي. یعنی داسې نه دی لکه نور رسنۍ چې خلک یې غوږ ورته ونیسي یا یې ولولي یا یې وویني خالي. مثلا که مثال ورکو نو د ولسمشری د کاندیدانو په پاڼه باندې یا په خپل پاڼه باندې خلکو خپل پیغامونه تبصری او حتی د خپل فعالیتونو په اړه د انتخاباتو په برخه کې معلومات خپاره کړي دي.
خانو په فیسبوک باندې چې تاسو ویل چې تر نورو ټولنیزو رسنیو ډیر کارکونکي لري، کوم کاندید ډیر خوښونکي لري او فعال دي ساس په نظر؟
نو شابه جان، فیسبوک دوه مهم ارقام مو پاړه باندې معلومات ورکوي. یو د پاڼو د خوشوون کې تعداد دی او بل د هو کسان تعداد دی چې پاڼې د ځان سره بوختل دي. که د خوشوون کو یا چې په انګلیزي کې مشتاس ورته لایک وایو تعداد ته وکتل سی نو د ډاکټر عبدالله عبدالله پاڼه چې دا هغه شاوخوا 215,000 خوشوون کې لري. د ډاکټر اشرف غنی پاڼه چې دا هغه 204,000 په شاوخوا کې خوشوون کې لري. د ډاکټر زلمی رسول پاڼه چې دغه 1,600,000 کسان د ځان سره لري. د استاد سیاف د فیسبوک پاڼه 4,600,000 کسان خوشوون کې لري او د ګلاغا شیرزی لابیا 2,000 په شاوخوا کې خوشوون کې لري. خو د فعالیت پاړه چې تاسو پوښتنه وکړه باید وایم چې په ویونه کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی پاڼه چې دغه 5,000 کسان د ځان سره بوخ ساتلی و. د ډاکټر عبدالله پاڼه چې دغه په دوهم نمبر کې راځي چې شاوخوا 4,000 کسان د ځان سره بوخ ساتلی و. د ډاکټر زلمی رسول پاڼه چې دغه 5,000 کسان او د استاد سیاف پاڼه چې دغه بیا شاوخوا 3,500 کسان د ځان سره بوخ ساتلی. د نور کاندیدانو د پاڼو سره د بوختو کسانو شمیر بیا تر زورو کم تر و. خو دا باید وایم چې دا ارقام په ټولنیزو رسنیو باندې د کاندیدانو د کارکردګۍ یعنی د فعالیتونو پوره نمایندګي نسی کولی، په دې خاطر چې د کاندیدانو په نامه او د کاندیدانو د کمپاینونو د ټیمونو او پلویانو لخوا ډېرې داسې پاڼې جوړ شوي دي چې د انتخاباتي مبارزو لپاره کارول کیږي.
بله، مننه نورزه صاحب. د انتخاباتي مبارزو هم اخیری ورځ او شپې هم دغه اخیری ورځ شپې او په ټولنیزو رسنیو باندې د کمپاینونو په اړه به نور معلومات ستاسو نه سبا ته واخلو.
مننه. البته د شبه جانب باید وایم چې امریکا ژغ هم په پام کې لري چې د انتخاباتو په ورځ د ټولنیزو رسنیو له لارې تازه خبرونه او ریپورټونه خپاره کړي. نو هغه اوریدونکو چې انټرنیټ لري او فیسبوک لري کولی شي چې زموږ د فیسبوک پاڼه خوښه کړي، که نه یې خوښه کړي البته دوی کولی شي د فیسبوک پاڼې ته ولاړ شي او هلته ویو ای پښتو خوښه کړي. او همداراز اوریدونکو کولی شي چې د انتخاباتو په اړه ریپورټونه او زموږ د راډیو خپرونې چې دي هغه هم زموږ د ویبپاڼې له طریقې ولولي یا یې واوري او یا یې هم وویني. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی www.pashtoviewa.com.
مننه نورزه صاحب، ساس د کور ودانی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرتیا د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریده. درې ورځې وروسته به افغانان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې رای ورکړي. د انتخاباتو د ورځې لپاره افغان امنیتي ځواکونو کلک تدابیر نیولی دي، خو خلک اوس هم د امنیت په اړه اندېښمن دي. نور تفصیل به د خلکو د اندېښنو په اړه د خلیل خان په رپورټ کې واورو.
افغان ملی پوز تر بل هر وخت مشغول ښکاری. دوی باید د دې مخه ونیسي چې طالبان د انتخاباتو پروسه ګډوډه نکړي او د انتخاباتو امنیت وساتي، چې په پام کې ده چې پکښې 14 میلیونه افغانان چې د رایه اچونې شرایط یې پوره کړي برخه واخلي. د انتخاباتو نه صرف 2 ورځې مخکې امنیتي ځواکونو په کابل او یو شمیر نورو کلیدي ښارونو کې خپلې ګزمې پراخې کړي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې دوی مطمئنه دي چې د طالبانو د بریدونو مخه به ونیسي.
د افغان امنیتی ځواکونو یو سرتیری فضل رحمان وای
با خاطر کې انتخاب پیش
مون دراتون کې انتخاباتو د مخه د پلازمین کابل په شاوخوا سیمو کې غزمه شروع کړی دی مونږ په دې خاطر دلته یو چې مطمئن شو دښمن ونه شي کړای چې انتخابات ګډوډ کړي مونږ امنیتی پوسټ ځای په ځای کړی او دوامدار غزمه کوو
خو دغه هر څه سره سره په تیرو څو ورځو کې په کابل کې یو شمیر بریدونه وسول چې پکښې افغانان او بهرانیان ووژل شول ورستای برید د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په دفتر وسو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای چې د بیامنۍ لامل به د رایا چونې 155 مرکزونه تړلې پاتې وي د انتخابات په ورځ به په مجموع کې شاوخوا 6500 مرکزونه پرانستي وي رایا چون کې وای که څه هم خطرونه موجود دي خو دوی به رایه واچوي د کابل ښار یو اوسیدونکی علی جان په دې نظر دی
نگرانی خو 100% کول
خلک په عمومي توګه د امنیت په اړه اندېښمن دي خو راتلونکي انتخابات یو مثبت ګام دی چې زموږ برخلیک را بدل کړي زه هیله لرم چې ټول به په انتخاباتو کې برخه واخلي
سردار ولی چې یو دکاندار دی هغه بیا داسې وویل
لازم خپل په وطن او خپل په امنیت او خپل په پولیسو پوره باور لرم او ان شاء الله ټول افغانان ته زړه خواست کوم چې ټول به زی او ټول به د انتخاباتو رای دفترونو ته زی او خپل رای ورکړي
دا ځل انتخابات یوازې د دې لپاره نه دی چې نوې ولسمشر انتخاب شي بلکې د افغانستان راتلونکي ثبات سوکالي او امنیت هم د دغه انتخاباتو سره تړلی دی یو بل موضوع د امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کول دی ولسمشر کرزی د دې تړون د لاسلیک کولو نه ډډه کړې ده کارپوهان وایي چې د افغانستان سره نړیوالې مرستې د دغه تړون د لاسلیک کولو سره تړلی دي جاوید کوهستانی چې د پوزي چارو کارپو دی داسې وویل
اگر پیمان امنیتی
که د امریکا سره د وړخې زمینیتی تړون لاسلیک نشي نو بیا به ټول نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه ووځي او د افغان امنیتی ځواکونو د پاره به نړیواله مرسته هم بند شي که ټول نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه ووځي زه داسې باور لرم چې افغانستان به د کړکیچ سره مخ شي ځکه چې دغه سیمه اوس لا هم خوندي نه ده او سخت دریځي اوس هم ګواښ دی افغان امنیتی ځواکونه د دې لیاقت نه لري چې د نړیوالو ځواکونو د مرستې نه پرته د تروریستانو او د سخت دریځو په وړاندې ودرېږي
دا ځل انتخابات د افغانستان لپاره په دې مهم دي چې قدرت د یو انتخاب سوي ولسمشر نه بل انتخاب سوي ولسمشر ته انتقالیږي چې دغه بیا د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د ازادي رادیو پیغام هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوري
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از سراسر افغانستان،
د افغانستان له ګوټ ګوټ نه
خبرها و گزارش های انتخابات،
در تاکونو کرا خبرونه او رپورتونه،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه. قدر منوریونکو د خبر اترو گفت شنو دنن ما خام په پروگرام کې چې د جمهوریت ریاست انتخابات ته ځانګړی شوی ده، د ملمنو سره د انتخابات د تنظیم د درغلیو د مخنیوي او امنیت په اړه بحث کیږي. آیا افغان حکومت به وکړي شي انتخابات په سمه توګه تنظیم کړي چې د درغلیو مخه ونیول شي؟ د انتخاباتو پایلې به تر کومه حده د ناکامه کاندیدانو لپاره د قناعت وړ؟ تاسو کولی شئ چې د ټاکلې موضوع په اړوند د فیسبوک پاڼه هم خپل نظرونه ولیکئ. همدارنګه د سټډیو شمیره هم ساس په واکه راکولی شئ چې خپل نظر شریک کړئ. همدارنګه د انتخاباتو په اړه د تازه معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره کولی شئ چې په www.facebook.com/voapashto هم وګورئ او خپل معلومات ترلاسه کړئ. خو سپام وکړئ د لنډو خبرونو اوریدو ته.
پولیسو د کینیا په پلازمینه کې ل 450 نه زیات کسان توقیف کړي دي. هغوی دا کار وروسته له هغې چاودنې نه وکړ چې لږ تر لږ 6 کسان د دوشنبې په ورځ پکې ووژل شول او له 15 نه زیات پکې زخمیان شوي دي. رپورټ وایي چې د دوشنبې په ورځ ماښام د کینیا په بمچونو کې دغه کسان مړه او زخمی شول او تر اوسه پورې چا د دغه برید ذمهواري نه ده اخیستې. خو د سومالی د الشباب په افراطیانو باندې دا شک کیږي ځکه د تیر کال په سپتمبر کې هغوی په یو غټ مارکیټ برید کړی و او 80 کسان یې پکې وژلي وو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له 2000 نه زیات ځواکونه د ټاکنو د امنیت لپاره په نوو موضوعګانو او تازه ځایونو کې ګمارلي دي. دا اقدامات د ټاکنو د امنیت لپاره نوې تابعګانې څرګندوي چې د امنیتی ځواکونو له خوانه شوې دي. د دفاع وزارت ویان د ځمکنیو قواو له قمندان سره یو ځای خبریالانو ته په کابل کې وویل چې ملي اردو او په ټوله کې امنیتي ځواکونه د ټاکنو د امنیت لپاره پوره تیاری لري او د ګواښونو مخه نیولی شي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس لیکي چې که څه هم د طالبانو له خوانه په انتخاباتو کې تشدد دوام لري، خو افغانان دې ته چمتو دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې چې د جمهوري ریاست لپاره کیږي برخه واخلي. په سلهاوو کسانو نن په کابل کې د نوم ثبتولو وروستۍ نیټې باندې د رایو د کارتونو د اخیستلو هڅه وکړه. اسوشیټډ پریس وایي کله چې یوه حوزه پرانستل شوله نو سمدلاسه په یوه ساعت کې تقریبا 200 کسان هلته د کارتونو د اخیستلو لپاره ولاړ وو.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره خبریږي. اوریدلې مه هیروئ.